وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمن دوستانو، د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه، تاندې څانګې او ژوند په شیبو کې پروګرامونه لرو، خو په سر کې اسدالله لودین ته غوږ دو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو د استخباراتو د کمیټو مشران وایي په افغانستان کې طالبان لا پیاوړي شوي دي. د پکتیکا چارواکي وایي په مرکز کرنه کې د تېرې شپې په ځان وژونکو حملو کې لږ تر لږه یو ملکي وګړی وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. او د نړۍ مشرانو د فرانسې سوسیالیست مشر فرانس هولند ته د ولسمشرۍ د ګټلو مبارکي ویلې. د خبرونو تفصیل، د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو د استخباراتو د کمیټې مشران وایي په افغانستان کې د باراک اوباما د ادارې خلاف لکه چې د امریکایي ځواکونو شمیر زیات شوی، طالبان لا پیاوړي شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې باراک اوباما تیره اونۍ له افغانستان څخه د لیدو پر مهال ویلي و چې د طالبانو ځواک مات شوی دی. اوباما په 2010 کال کې د طالبانو د ځپلو په هدف افغانستان ته لسګونه زره نور عسکر واستول چې یو شمیر تیر کال له دې هېواده ووتل او ټاکل شوي نور دروي زره به یې تر روان اوړي بیرته وطن ته ستانه شي. د مشرانو او ولسی جرګې د استخباراتو د کمیټې مشرانو چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی وو، پرون امریکایي سی این این تلویزیون ته وویل چې د دوی له څېړنو له مخې طالبان لا پیاوړي شوي دي. د پکتیکا چارواکي وایي په مرکز کرنه کې د تېرې شپې په ځان وژونکو حملو کې لږ تر لږه یو ملکي وګړی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د دغه ولایت د امنیت قومندان ویان د امنی قومندانۍ ویان سرور خان ازادي راډیو ته وویل چې کېدای شي په دې حمله کې امنیتي ځواکونو ته هم مرجوب لا وختي وي، خو په خبره یې تر اوسه کره معلومات نه لري. د پکتیکا د والی دفتر ویلي چې د ورځې تر دریو بجو پورې به ښار ته غځېدلې ټولې لارې بندې وساتي. شپږ تنه وسلوال طالبان تېره شپه د پکتیکا په مرکز خرنه کې یوې لوړ پوړې ودانۍ ته وختل او له هغه ځایه په افغان امنیتي ځواکونو او یو شمېر مهمو دولتي ادارو ډزې پیل کړې. د پکتیکا والی محب الله سمیم ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د شپې 2 بجې پای ته ورسیده چې څلور حمله کوونکي پکې ووژل شول او دوه نور لا درک دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې حمله مسؤلیت منلی او ادعا کړې چې امنیتي ځواکونه ته درنه مرجوب لا اړولې. په کابل کې د ایران د فارس خبری اجنسی او افغان خبریال ایران ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. یو افغان چارواکي د نوم د نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس په کابل کې د ایران سفارت ته جاسوسي کوله. دغه خبریال چې د شنبې په ورځ نیول شوی وو په افغانستان کې د ایران سفارت ته محرم اسناد ورکول، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دغه خبریال کوم محرم اسناد ته لاسرسی درلود. فارس خبری اژانس د عبدالواحد حکیمی په نوم د خپل یو خبریال نیول کېدل تایید کړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي په خوږیانو ولسوالۍ کې هغه شپږ ښوونځي نن بیرته پرانیستل شول چې تېره اونۍ د ولسي خلکو لخوا تړل شوي وو. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي لکه نه چې تېره اونۍ ائتلافي ځواکونو په خوږیانو ولسوالۍ کې د نصیح الله په نوم یو ښوونکی ونیو، ولسي خلکو یې په غبرګون کې شپږ ښوونځي وتړل. د ننګرهار د پوهنې چارواکو ویلي چې دغه ښوونځي د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا تړل شوي وو، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ښوونځیو په تړلو کې لاس نه لري. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ لس پوله، یو پاوند 90 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومنه 90 افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستانی کلدارې 500 افغانۍ. دا هم سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د نړۍ مشرانو د فرانسې سوسیالیست مشر فرانس هولند ته د ولسمشرۍ د ګټلو مبارکي ویلې ده. فرانس هولند تیره ورځ د ولسمشرۍ د دویم پړاو په انتخاباتو کې خپل سیال نیکولا سرکوزي ته ماتې ورکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم هولند ته مبارکي ویلې او سپینې ماڼۍ ته د ورتلو بلنه ورکړې ده. هولند د فرانسې په مرکزي ښار تولي کې د خپلو پلویانو یوې لویې ډلې ته وویل دی ویاړي چې دا توان یې درلود چې له فرانسویانو سره په بیرته هیله من کېدو کې مرسته وکړي. هغه همداراز د یووالي غوښتنه وکړه او ویې ویل چې دی به د ټولو ولسمشر شروي.
Je mesure l'honneur qui m'est fait.
دای وای زبه د هغه ویار چې ما تراکل شوی او د هغه دند په اساس چې په مخ کې لرم اقدام وکړم. زه ستاسو په مخ کې ژمنه کوم چې خپل ټول وخت به د هیواد په خدمت کې تیر کړم او په تیر بیا هغه څه چې هغه څه به وکړم چې دغه څوکۍ غوښتنه کوي. سرکوزی هم خپل ماته منلې او خپل پلویانو ته په پاریس کې وویل چې د هولند ته په ټلیفون مبارکي ورکړي. د مسکو پولیس وایي د اپوزیسیون د درې مشرانو په ګډون یې لږ تر لږه 1400 هغه مظاهره چیان نیولي چې پرون یې د ولسمشرۍ د درېیمې دورې لپاره د ولادیمیر پوتین د لوړې د مراسمو په درشل کې په مسکو کې پراخې مظاهرې وکړې. مظاهره چیانو چې شمېر یې 20,000 کسانو ته رسېده هڅه کوله چې د کرملین پر لور مارش وکړي. په مسکو کې د ازادي راډیو خبریال ټام بلنفورت له اخوډاب څخه د خپل سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
دای
وای مظاهره چانه د پلاستیکی بوتلونو گزارونه پیل کړل. ځینو یې هم پولیس په ډبر وویشتل. هغه و چې پولیسو هم عکس العمل وښکاره کړ. دوی راوړاندې شول او یو شمېر خلک یې ډېر سخت په ډنډو ووهل او هڅه یې کوله چې مظاهره چان تیته پره کړي، خو له هغه ځایه چې د مظاهره چانو شمېر زیات و دوی نشي کولی چې هر یو له سیمې لرې کړي. د روسي خبري اجنسونو ویلي چې په شخړو کې لږ تر لږه د بلوازې 12 پولیس ټپیان شوي دي. ټاکل شوی 18 کلن ولادیمیر پوتین نن د ولسمشرۍ د درېیمې دورې لپاره د لوړې مراسم ترسره کړي. د یمن چارواکي وایي د امریکا لخوا د القاعده هغه مطلوب لوړ رتبه مشر په یوه هوایي حمله کې وژل شوی چې په 2000 میلادي کال کې یې پر امریکایي یو اس اس کول کشتۍ په حملې کې په لاس درلو تورن و. دا برید چې د امریکا د بی پیلوټو الوتکو بریدونو ته ورته و تر اوسه متحده ایالاتو نه دی تایید کړی. د ابوبکر بن فرید په نوم یو سیمه ییز چارواکي وویل فهد القصود یکشمې په ورځ له خپل یو ملګري سره په جنوبي ولایت شبوا کې په هوایي برید کې ووژل شو. د یمن په اودن بندر کې پر امریکایي یو اس اس کول کشتۍ د 2000 کال په حمله کې د امریکا د سمندري ځواک 12 عسکر ووژل شول او 30 نور ټپیان شول. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې اسرائیل به پارلماني انتخابات له ټاکلې نیټې یو کال مخکې په 2 میاشتو کې ترسره کړي. نتنیاهو پرون پرته له دې چې د انتخاباتو دقیقه نیټه وښيي دغه اعلان وکړ. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د امریکا د کانګرس دوه لوړ رتبه مشران وایي په افغانستان کې د باراک اوباما د ادارې خلاف لکه چې د امریکایي ځواکونو شمېر زیات شوی، طالبان لا پیاوړي شوي دي. په فرانسه کې د روانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې فرانسوا هالند چې د سوسیالیست ګوند کاندید و نیکولا سرکوزی ته یې ماتې ورکړې ده. په دې اړه یوه مرکه لرو. او د عامې روغتیا وزارت وایي چې غواړي د نرس قابلو د روزنې له لارې د روغتیایي خدماتو په برخه کې لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي. په دې مسله عامه رپورټر ته وړاندې کوو. په کابل کې مو د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له هغه څرګندونو هم خبروي چې وایي خپل فعالیتونه به د افغان حکومت د لومړیتوبونو له مخې تنظیم کړي. د پروګرام په دویم نمایي کې ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې ونیزې خپرونې اورېدلی شي. دوستانو زموږ غږ لاساده رادیو ناوړی. د امریکا د کانګرس دوه لوړ رتبه مشران وایي چې په افغانستان کې د باراک اوباما د ادارې د څرګندونو خلاف لکه چې امریکایي ځواکونو شمیر زیات شوی دی، طالبان پیاوړي شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې باراک اوباما تیره اونۍ له افغانستان ته د سفر په مهال وویل چې د طالبانو ځواک مات شوی دی. مخکې له دې نه چې د دې چارواکو چې د کانګرس دوه لوړ رتبه چارواکي د دوی څرګندونې درته وړاندې کړو، لاړ به شو د پکتیکا ولایت ته او د شرنې د تازه حال په اړه به زموږ له خبریال امیر بهیر نه واورو. بهیر صاحب ستړی مشي کسان په تیرو خپرونو کې موږ او اوریدونکي ته له تازه حال د سیمې خبر کړلو. اوس چارواکي څه وایي؟ مخکې ویل کېدل چې دوه تنه چې فکر کېږي ځان وژونکي به وي هغه په خار کې لام نادرکه دي او چارواکو لام خار ته د خلکو د تلو راتلو اجازه نه ورکړي. اوس وضعیت څنګه دی په شرنه کې؟
نو وضعیت خو هماغه د پخوا په څېر دی، خو یو څه توپیر چې چارواکو ومنله هغه دا ده چې د امنیه قمدانۍ ویاند د سرور ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې یو کس مړ او درې کسه نور چې د ملکي وګړي وښودل. دا سخته ټپیان شوي دي چې دا ټپیان دا مهال په د روغتون کې د درملنې لاندې دي. نن هغې وویل چې د ولایت د مقام د هدایت سره سم ښار ته ټولې تللې لارې تړل شوي دي او خلک هم نه پرېښودل کېږي چې بیا له ښاره ووځي او یا ښار ته ننوځي. دوی وویل چې دلته عملیات روان دي، د پلټنې عملیات، او هدف همدا دی چې کېدای شي کوم کسان چې دوی وای لا درک دي کله چې لا درک به خو کسان دوی رسمي نه منلې دوی وای هم دا ضرور کسان دي خو دوی وای لتون عملیات روان دي او ترڅو خار له احتمالي بریکونکو څخه کوم موجود وي هغه پاک شي بلخوا وسوال مخالفین هم دا ویلی دی چې جګړه تر اوسه پورې هم روانه ده. یو امنیتي مسؤول د نوم د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوه کسه لا هم بریدونکي پټ شوي دي او پولیس او ملي اردو ملي امنیت یې په لټه کې دی تر څو پیدا یې کړي او هغوی هم یا له منځه یوسي او یا هم ژوندي ونیسي. خو تر اوسه پورې همدا حالت دی او ولي امر کړی چې تر دوو بجو پورې دې ښار ته څوک نه را خودل کیږي او لخر څخه به هم څوک بهر ته ووزي. دغه ورستي حالات نور پرمختګونه نه دي شوي تر اوسه پورې. هغه څلور تنه هویت هم تر اوسه نه دی روښانه شوی. د هویت په اړه د ائتلافي ځواکونو په مرسته تر اوسه څېړنې روانې دي چې دا بهرنیان دي او که داخلیان دي.
ډیره مننه امیر بهیر. قدرمن دوستانو په خوست کې د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر و چې د پکتیکا د ولایت د شرنې د تازه حال نه خبرولو. د غلطه تیر شوه څو وسلوال کسان د ولایت امنی کمانډانې د ودانۍ شاوخوا لوړپوړو تعمیرونو ته پورته شول او له هغه ځایه د امنیتي ځواکونو سره جګړه وکړه. چارواکي وایي چې دغه څلور کسان وژل شوي دي خو او سیمه اوس دوی تر کنټرول لاندې ده. وسلوال طالبان وایي چې لا هم د دوی ملګري مقاومت ته دوام ورکوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو. قضاوت پخپل وکړي.
د امریکا د کانګرس دوه لوړ دوه مشران وایي په افغانستان کې د بارک اوباما د ادارې خلاف لکه چې د امریکایي ځواکونو شمیر زیات شوی طالبان لا پیاوړي شوي دي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري دروري.
د امریکا د کانګرس د استازو او مشرانو جرګو د استخباراتو د کمیټو مشران وایي چې له 2010 کال وروسته له هغه مهاله چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما افغانستان ته 30,000 نور عسکر استولي په دې هیواد کې طالبان لاغښتل شوي دي. د ډیموکراتي سناتور ډایان فاینستن او د جمهور غوښتونکي مایک راجرز لخوا دغه راپور چې د افغانستان د حالاتو یو بدبینانه تصویر ورکوي له هغه ارزیابۍ سره په تضاد کې دی چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما تېره اونۍ افغانستان ته د ناڅاپي سفر په مهال د هیواد له حالاتو ورکړی وو او ویلي وو چې د طالبانو ځواک مات شوی دی. خو له امریکایي سي ان ان تلویزیون سره په مرکه کې فاینستن او راجرز وویل چې دوی په دې ډاډه نه دي. دوی د افغانستان د حالاتو د څېړلو لپاره په وروستیو کې کابل ته تللي وو او له افغان ولسمشر حامد کرزي سره یې هم لیدلي وو. میرمن فاینستن چې په مشرانو جرګه کې د کالیفورنیا استازې د سي ان ان تلویزیون ته وویل کرزی فکر کوي چې طالبان به بیرته واک ته ونه رسیږي خو دا په دې ډاډه نه ده ځکه طالبان د ډیرو ولایتونو لپاره موازي والیان او اداري سیستمونه لري. هغې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا د بارک اوباما د ادارې له هغې څېړنې سره موافقه ده چې ډاډ یې څرګند کړی چې له هغه مهاله چې افغانستان ته نور امریکایي سرتېري استول شوي د طالبانو توان کمزوری شوی وویل د حالاتو له څېړلو وروسته دوی دې نتیجې ته رسېدلي چې نه داسې نه ده بلکې طالبان لا پیاوړي شوي دي. په افغانستان کې په څه باندې لس کلنه جګړه کې چې ترې ملاتړ ډېر کم شوی 1800 امریکایي عسکر وژل شوي. اوس په دې هیواد کې شاوخوا 8,000 امریکایي عسکر دېره دي او ټاکل شوی چې زرګونه به روان دوبی او ټول محارب ځواکونه به د 2014 میلادي کال تر پای له دې هیواد ووزي. د امریکا د کانګرس د مشرانو جرګې د استخباراتو د کمیټې مشر ډیموکرات سناتور فاینستن وویل کاشکې کولای شوی چې د پاکستان له مشرانو سره په دې اړه خبرې کړې وای چې د حقاني شبکې د له منځه وړلو لپاره د دې هیواد زیات مرسته ده التیا ده. هغه مخکې ویلي چې د کانګرس هغه مسوده به چې له پاکستان سره د امریکا پر مرستو محدودیتونه لګوي ډیره په اسانۍ په کانګرس کې تصویب شي. د کانګرس د استازو د جرګې د استخباراتو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي راجرز زیاته کړه دی او فاینستن په دې موافق دي چې لومړی اقدام چې امریکایي کولای شي ورته اړتیا ده دا ده چې باید د حقاني شبکې یو تروریستي شبکه وپیژني او په وړاندې جدي اقدامات وکړي څو دا شبکه له فعالیت وغورځوي. خاغلی راجرز وویل دغه ډله په افغانستان کې د نږدې 1500 امریکایي ځواکونو د وژلو مسؤول ده او اوس هم د افغانستان پاکستان د پولې په اوږدو کې فعالیت کوي. جمهوري غوښتونکو د افغانستان جګړه د انتخاباتي کمپاین یوه مسله جوړه کړې او پر ولسمشر بارک اوباما یې انتقادونه کړي چې ولې د دغه جګړې پای اعلان کړی دی. راجرز وویل په جګړه کې یوه خوا ګټونکې او بله خوا بایلونکې ده. دې ته په پام سره موږ ته پکار ده چې په دې اړه جدي بحث وکړو چې که دې مرحلې ته نه یو رسېدلي چې طالبان مات شوي نو دا اطمینان نشي حاصلېدی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره دې دا هیواد بیا د تروریستانو په خوندي ځای نه بدلېږي.
دوستانو زموږ غږ له ساده راډیو نه اوري و مو ولیدل چې د امریکا د کانګرس څو تنو غړو د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د څرګندونو خلاف ویلي چې د امریکایي ځواکونو د شمیر په زیاتېدو په افغانستان کې وسلوال طالبان هم پیاوړي شوي دي. اوس به هم زبیر ژمن ته غوږ شو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته یې کتنه کړې.
خدمتګار ورځپاڼې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت د تړون پر ضد د ایران او پاکستان په هلو ځلو خپله سرمقاله کښلې چې عنوان یې دی ورخطا هیوادونه. خدمتګار ورځپاڼې د مشرانو جرګې له رئیس سره په کابل کې د ایران د سفیر غوښتنه چې دغه تړون رد شي د ډیپلوماتیک دود پر خلاف عمل بللی دی. د ورځپاڼې په باور د پاکستان او ایران له ورخطایي بریښي چې له امریکا سره ستراتیژیک سند په سیمه کې د افغانستان په ګټه د قدرت د انډول په رامنځته کولو کې مهم رول لوبولی شي. خدمتګار د پاکستان د استخباراتي ادارې د یو پخواني مشر جنرال حمید ګل څرګندونې هم راخیستي چې له ایرانو رسنیو سره د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت په تړون اندېښنه ښودلې او ویلي دي ایران او پاکستان باید دې تړون ته اجازه ورنه کړي. ویسا ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ ګڼې سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې چې سرلیک دی افغانستان باید د پردۍ جګړې ډګر نشي. د ویسا د سرمقالې د لیکوال په باور د افغانستان او امریکا ترمنځ په ستراتیژیک سند کې د ګاونډیانو اندېښنو ته ځواب ویل شوی دی. په سرمقالې کې راغلي په ستراتیژیک سند کې د افغان لوري یو شرط همدا دی چې له خاورې څخه باید د ګاونډیو پر ضد کار نه اخیستل کیږي. خو د ویسا د سرمقالې لیکوال اندېښنه ښودلې چې امریکا او ګاونډي هیوادونه هڅه کوي افغانستان د جګړې په ډګر بدل کړي. په سرمقالې کې راغلي د ولس د هر طبقې او ارګان ملي دنده ده چې خپل هیواد له پردۍ جګړې وژغوري. سرنوشت ورځپاڼې هم د ایران له پټو لاسوهنو تر ښکاره ګواښونو تر سرلیک لاندې خپله نننۍ سرمقاله کښلې. سرنوشت په افغان دولت انتقاد کړی او لیکلي دي د افغانستان په چارو کې د ایران له لاسوهنې سره سره افغان دولت د دغه هیواد حکومت ته سم ځواب نه ورکوي او یو دوست او ورور هیواد یې بولي. سرنوشت د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک سند په اړه په کابل کې د ایران د سفیر خبره څېړلې چې ویلي دي دغه تړون د ایران د ملي ګټو په خلاف دی. د سرمقالې لیکوال پوښتلي دغه تړون کې د ایران د ملي ګټو په خلاف وي نو د افغانستان ملي شورا یې ولې رد کړي، ځکه د لیکوال په باور د افغانستان له ملي ګټو سره سم دی. هیواد دولتي ورځپاڼې په هیواد کې د تعلیم پر وضعیت خپله سرمقاله خپره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي دا مهال په هیواد کې د تعلیم متوازنې ودې ته امکانات نه لیدل کیږي. په سرمقاله کې د نورو سیمو په پرتله د افغانستان په نسبتا ناامنو سیمو کې د پوهنې وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی. هیواد لیکلي په دې سیمو کې که له یوې خوا د پوهنې په برخه کې عادي پراختیایي کارونه سم نه کیږي، له بلې خوا له هیواده بهر یې د ښوونځیو د تړلو پرله پسې دسیسې رامنځته کیږي. هیواد ورځپاڼې په خلکو غږ کړی چې د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره پراخ ولسي ملاتړ ته اړتیا ده.
موګه ګلاسه د ایراډیو ناوړې په کابل کې د ملګرو ملتونو مامورین وایي غواړي خپل فعالیتونه د افغان حکومت د لومړیتوبونو له مخې پر مخ یوسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو په هدف د یک شنبه په ورځ په کابل کې وغونډه جوړه شوې وه چې د افغان کابینې یو شمېر غړو د ملګرو ملتونو مامورینو پکې ګډون کړی و. تفصیل له کابله د زکی غیاسی نظیر په رپورټ کې.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مامورین د مسؤلیتونو د انتقال بهیر او له هغې وروسته د افغانستان لپاره سیمه ایز همکاري خورا ضروري بولي او وایي چې دا به په هیواد کې د ثبات په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش د یکشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې ملګري ملتونه په دې برخه کې د افغان حکومت د هلو ځلو ملاتړ کوي. ښاغلی کوبش دا هم وویل چې دوی هڅه کوي خپل فعالیتونه د افغان دولت له لومړیتوبونو او غوښتنو سره سم پر مخ یوسي.
موږ خوښ یو چې دلته د افغانستان د لومړیتوبونو او اهدافو د ترلاسه کولو ملاتړ وکړو. د کابل په غونډه کې چې د وزیرانو په سطحه جوړه شوې وه یو ځلې بیا پر دې ټینګار وشو چې د افغانستان د ثبات، پرمختګ او سوکالۍ سیمه ییز همکاري تر کوم حده اړینه ده. موږ د یو این او یوناما په توګه خپل رول لرو او هغه تنظیموو. دا مسله د توکیو د کانفرنس لپاره هم مهمه ده او په دې ناسته کې به یو لارښود ستراتیژي رامنځته شي چې په څه ډول سره نړیواله ټولنه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي.
support Afghanistan.
ښاغلی کوبش په داسې حال کې د افغانستان لپاره په سیمه ییز همکارۍ ټینګار کوي چې نوموړي د پوسټ لا ټاکل کې دوروسته د سیمه ییز همکارۍ د جلب لپاره ایران او پاکستان ته سفر وکړ. د ښاغلی کوبش د سفر اساسي هدف په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د روانو هڅو لپاره د اسلام آباد او تهران د ملاتړ ترلاسه کول وو. ښاغلی کوبش د سرګندونې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مامورینو او افغان چارواکو په یو غونډه کې وکړي چې هدف یې د دوی ترمنځ د روانو هڅو همغږي کول وو. له بل لوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول هم په سیمه ییز همکارۍ ټینګار وکړ، خو په دې برخه کې د ملګرو ملتونو رول مهم وباله.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په تیرو لسو کلونو کې ګټور رول لوبولی دی او په دې هیواد کې د ښې همکارۍ په پراختیا کې ډیر کار کړی، خو لا هم په دې برخه کې ځینې ستونزې موجودې دي چې دا سازمان څنګه وکولای شي په افغانستان کې یو ښه همکاري جوړ کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د چارو د سمون او همغږي کولو لپاره د هلې ځلې په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې د سازمان په رول ځینې انتقادونه موجود وو. د ملګرو ملتونو په فعالیتونو د انتقادونو ورسته له هغې زیات شول چې د دې سازمان ځینې مامورین په تیرو انتخاباتو او د افغان حکومت په چارو کې په لاسوهنې تورن شول او له افغان مشرانو سره یې اړیکې زیانمنې شوې.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د عامه روغتیا وزارت وایي چې غواړي د نرس قابلیت د روزنې لارې د روغتیایي خدماتو په برخه کې لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه وزارت د یکشنبې پورې شاوخوا 309 نرس قابلیت چې د روزنې دورې بشپړه کړې وه د فراغت اسناد ورکړل. په دې هکله به نور حال د جمیلې ظریف په ریپورت کې واورو.
د عامه روغتیا وزارت هم د منی چې اوس مهال د هیواد په 30% لري پرتو او نه امن سیمو کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې ستونزې موجود دي او دغه سیمې خزینه روغتیایي کارکونکو نه لري. د عامه روغتیا وزیر سوریا دلیل د یکشنبه په ورځ د نرس او قابلو د فراغت په مراسمو کې وویل چې دوی هڅه کوي په دغو لري پرتو او نه امن سیمو کې خزینه روغتیایي کارکونکو ته د کار زمینه برابر کړي.
مو د مشکلات امنیتي مواجه هستیم.
موږ د امنیتي او چاپیریال له ستونزو سره مخامخ یو. موږ یو میړه او ښځه تشویق کړل او یو ښه ماشوم ورته وټاکه. یوې لري پرتی سیمې ته مو ولېږل چې هلته کار وکړي، خو یو څه وخت وروسته هغه بیرته راغلل او هغه ځای پریښود. د دې لپاره چې هلته یا امنیتی او یا هم د چاپیریال ستونزې وي، دا ټولې هغه ستونزې دي چې روغتیایي اسانتیاوې له ستونزو سره مخامخ کوي. دا مهال زموږ 30% روغتیایي مرکزونه دا ټول هیواد په کچه حتی یوه ښځینه کارکونکې نه لري.
میرمن دلیل وویل چې دغه نوې فارغې شوې نرسانې او قابلې به هم چې شمیر یې 300 ته رسیږي د هیواد یو شمیر لرې پرتو سیمو ته ولېږدول شي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په لرو او ناامنه سیمو کې د روغتیایي کارکوونکو د نه موجودیت یو اصلي لامل ناامني دی. د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې یو شمیر نرسانې او قابلې فارغوي او د دوی په وینا ولایتونو ته یې لیږي چې د ولسي جرګې ځینې غړي بیا د هڅې کافي نه بولي. په ولسي جرګه کې د کوچیانو استازي یوسف صابر د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په یو شمیر لرې پرتو سیمو کې ښځینه کارکوونکې لږي او روغتیایي خدمات هم کافي نه دي.
قابله او دغه خلق موجود دي ولې کفایت نه کوي. د مریضانو د نفوس مطابق هغه ډېر کمی دي، هغه هیڅ کفایت نه کوي د خلکو د نفوس په خاطر باندې. چې په یو صفخانه یا په یو کلینیک کې د 3-4 مریضان همزمان داخلي دي ولې هلته قابله چې ده هغه یو کافي او هغه امکانات او هغه تجهیزات دوی سره په لاس کې نشته تر څو پورې دوی وکولی چې د دې ټولو خلکو سره په عین وخت کې د دې درملنه وکړي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې که څه هم په تیرو لسو کلونو کې په هیواد کې روغتیایي خدمات پراخه شوي، خو له پیله تر اوسه د لرې پرتو سیمو خلک له دغو خدماتو بې برخې پاتې دي. د کتونکو په وینا په لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو په وړاندې ستونزې جوتې دي او د عامې روغتیا وزارت ته پکار ده چې د دې ستونزو د هواري لپاره ګړندې هڅې وکړي.
آزادي رادیو. خبرونه مولا آزاد رادیو نو اوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو بخنه غواړم ریپورت هم چې د روغتیا په اړه باندې و د آزاد رادیو نو اوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په هند کې د اوتمه ده چې دغه هیواد له مشرانو وغواړي چې له ایران څخه خپل د تیلو واردات کم کړي. یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي ویلي میرمن کلینټن به د دې ترڅنګ د هند په اقتصادي سیستم کې د لا نورو اصلاحاتو غوښتنه هم وکړي. رضوان مراد په دې اړه د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس ته ریپورټ مهم ټکي وړاندې کوي.
لا هیلری کلینټن سره هند ته په دې سفر کې د امریکا یو لوړ رتبه مقام ویلي که څه هم چې نوې ډیلی د خپل چټک پرمختګ لپاره زیاتې انرژۍ ته اړتیا لري، خو دې هیواد له ایران څخه د تیلو خپل واردات کم کړي دي. دغه امریکایي چارواکي چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې اسوشیټیډ پریس اژانس ته ویلي دا یو ښه بهیر دی، خو واشنګټن له هند غواړي چې په دې برخه کې لا نور ګامونه واخلي. دا هغه په وینا هند د دې لپاره چې د ایران پر تیلو خپله اتکا کمه کړي، په دې وروستیو کې له سعودي عربستان څخه د تیلو واردات زیات کړي دي. نوې ډیلی ته د هیلری کلینټن سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې بل لور ته د ایران یو لوړ رتبه هیئت هم په نږدې ورځو کې نوې ډیلی ته ځي او دغلته به له هندي مقاماتو سره د سوداګرۍ پر مسئلو خبرې وکړي. اسوشیټیډ پریس اژانس وایي هند خپلې د تیلو کمپنۍ هڅوي چې له ایران څخه د خامو تیلو واردات بند کړي، څو هند د هغو هیوادونو په ډله کې شامل وي چې د ایران د تیلو د صنعت د ځپلو په هدف پر تهران د راتلونکو بندیزونو په لیست کې شامل دي. ټاکل شوی چې دا بندیزونه په راتلونکي جون میاشت کې د متحده ایالاتو لخوا اعلان شي، خو که چیرته واشنگټن په روانه جون میاشت کې دې نتیجې ته ورسیږي چې هند له ایران څخه د تیلو خپل واردات په کافي اندازه نه دي کم کړي، نو ښایي نوې ډیلی د متحده ایالاتو له بندیزونو سره مخامخ شي. جاپان او یو شمېر اروپایي هیوادونو لا دمخه له ایران څخه د تیلو خپل واردات په هغه اندازه کم کړي چې واشنگټن یې غوښتنه کوي، خو امریکایي مقامات وایي د هند پارلمان له ایران څخه د تیلو د وارداتو د کمولو په اړه د متحده ایالاتو د غوښتنې په وړاندې مقاومت ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به چې د یکشنبې په ورځ د هند ستر ښار کلکتې ته ورسېده، سبا نوې ډیلی ته لاړه شي او له هندي مقاماتو به وغواړي چې په اقتصادي برخه کې اصلاحاتو ته دوام ورکړي. هیلری کلینټن به دغه راز له هند څخه وغواړي چې په دې هیواد کې پر بهرنیو پانګوالو قیودات کم کړي.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په هندوستان کې د اوتمه ده چې دغه هیواد له مشرانو به وغواړي چې له ایران څخه د تیلو واردات کم کړي. اخوا د فرانسې د انتخاباتو په اړه مو هم په خبرونو کې واوریدل چې د دې هیواد سوسیالیست مشر فرانسوا هولند د فرانسې د جمهور ریاست د دویمې دورې انتخابات ګټلي. د هغه په ټاکل کېدو سره بیا په افغانستان کې د فرانسې په پوځي ماموریت کې کوم بدلون راشي او کنه، او همدارنګه به د اروپایي ټولنې پر اقتصاد کې د ټاکل کېدل څه اغېز ولري. دا پوښتنې نوریاس نوري په فرانسه کې د میشت افغان ډاکټر اکبر وردک څخه کړې دي.
خاغلی ولام د انتخاباتي مبارزه په ترڅ کې د فرانسې د خلکو سره دا وعده کړې وه چې که چېرته ولسمشر شي د افغانستان نه به د فرانسې فوځونه په همدې کال کې راوباسي. که څه هم خاغلی سرکوزي پخواني ولسمشر هم دا وعده کړې وه چې د ټاکلې مودې نه، یعنی 2014 کال نه یو کال مخکې، یعنی 2013 کال کې به خپل عسکر راوباسي. مګر د نظامي چارو متخصصین داسې عقیده لري چې د دې کال په جریان کې د فرانسې 3000 عسکر چې په افغانستان کې دي، د دې رایستل د لوژستیکي لحاظه امکان نه لري. نو داسې فکر نه شي کېدی چې ښاغلی ولاند په دې سیاسي تصمیم کې بریالی شي، او فکر کوم چې عسکر رایستل به ډېر وخت وغواړي.
ډاکټر صاحب، کوم عوامل په فرانسه کې د دې سبب ګرځېدلي دي چې خلک هالند ته رایه ورکړي؟
څوونه مخکې د رایې د سنجولو موسسو د فرانسې له خلکو نه پوښتنه کړې وه چې د دوی عمده ستونزه د رسنیو حال کې څه شی ده. یو ډېر لوی اکثریت بېکاري او د خرید د قوت لږېدل ورته ښودلي وو. د فرانسې په موجوده دوره کې د بېکاران شمېر ورځ په ورځ زیاتي، حتی د سرکوزي د مشرتابه په دوره کې د فرانسې بېکاران 1,000,000 نور هم اضافه شول، او د خلکو په تېره تېره هغه څوک چې د اقتصادي لحاظه په کوزه طبقه کې پراته دي، ورځ په ورځ یې د اقتصادي حالت خرابېده، او د ټولو دا اخري خلکو ته ورکړه چې موجوده سیستم د دوی د ژوند د ښه کولو کې اقدامات نه کوي. نو د دې خاطرې د فرانسه هولاند چې دوی ته ځینې وعدې ورکړې دي، نو سړی پوهېږي هم نه چې عملي دې کړی شي او که نه. خوب سردوغان د موافقت لامل
شو. هالند په داسې وخت کې د فرانسې ولسمشر ټاکل کیږي چې په فرانسا او ټول اروپا کې اقتصادي بحران دی. فرانسه هم له جرمني وروسته دروم په اروپا کې ستر اقتصادي قدرت دی. یو ټکی چې ویل کیږي هالند پرې ټینګار کوي هغه دا ده چې په اروپا کې په اقتصادي یا مالي سیستمونو نوي مقررات چې وضع شوي دي په دې سره غور وشي. څه فکر کوي چې د ده په راتګ سره به د اروپا اقتصادي بحران به نور هم پراخ شي او که به ورسره هوار شي؟
لویدیځه اروپا کې عمومي تمایل داسې وه چې په اقتصادي چارو کې بازار پرېږدي چې پخپله د اقتصادي چارو دپاره یو جهت تعین کړي. په داسې حال کې چې د فرانسې دا نوی ولسمشر داسې عقیده لري چې بازار ته باید د موقع ورنشي کوي چې د هېوادونو په اقتصاد کې عمده رول ولري. دوی غواړي چې اروپایي اقتصاد په تېره سره د یورو په زون کې د اقتصاد لپاره یو جهت ورکړي او په دولتي سویه باندې د رش لپاره زمینه مساعده کړي. نو د دې خاطر باید اختلاف د ځینې هېوادونو سره په تېره تېره